څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوروم تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړي السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوی دی د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسلوی که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لا بدبختۍ سره مخامخ کړي ښاغلی پوتسل دغه څرګندونه تیر ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي په ټول ټویټونو کې چې یونما پر خپل پاڼه خبره کړې ښاغلی پوتسل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانه ورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي نو طالبان به افغانان له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي شاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي زرداری د افغانستان د غوښتنې او د ازادۍ غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او وی ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي د اوکراین د ختیس په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه د روس پلو بلتون پالو چارواکو ویلي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی په لوهانسک خرسون دونیتسک او زاپروژیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې په سلو کې درې نوي په خرسون کې په سلو کې و اتیا په لوهانسک کې په سلو کې اته نوي او په دونیتسک کې په سلو کې نه نوي رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو هیوادونو د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په یو فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا د رئیس په توګه وګماره د دې فرمان له مخې د پاچا بل زوی چې تر ولیعهد کشر دی خالد بن سلمان د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال و د رویټرز اژانس راپور له مخې د پاچا په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د وزیرانو د شورا د هغو غونډو مشي به په خپله پاچا کوي چې ورغلی وي اسدی راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه ډېر خوشحاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شوې یم
د نجونو د تعلیم په اړه مو د دینی چارو د یو شنن کې نظر هم خسته
د اسلام دین علم او پوها او د عصري علوم زکول وجيبه ده او فرض
په میدان ورته کې سرلنن د کتاب درې ورځنی نندارتون پیل شو
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریواله ده هر څومره چې مونږه کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ور سره اضافه کیږي
او په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د کورونا له وضعیت خبرو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت سشکل هغونجونو ته په کانکور آزموینه کې د ګډون کارتونه ویشلی چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوی وي یو شمیر نجونو آزادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانې پوره شي نور حال په دې راپور کې
او کله چې ورسره هیڅکې قمری فارغه شوم آمادگی کانکور مې وایله کانکور امتحان ته مې آمادگی نیولې و
شبانه د کابل خر اوسیدونکو ده چې په څوار لسوم کال کې له 12م ټولګي څخه فارغه شوې ده د چې د سګانی کانکور آزموینه کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدونکې دی شبانه آزادی رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه ډیر خوشاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شوم
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي احمد تقاد روان سپتمبر میاسې په نهمه نیټه په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی او ویلي و چې د میزان په 13، 14، 15 نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل سي. خو ښاغلي تقادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12 ټولګیو څومره فارغ شوي نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبري آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 15,000 پورې د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمېر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 30% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال یې وه او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینې دي چې وای نو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکو پاکیزی ازادي راډیو ته وویل
او ګډون چې وو دا خو له پخوانه پزلونو کې ګرځېدې، ځکه کله چې موږ په 12 سم ته کامیاب شول زموږ پزلونو کې هم دا هیله وه چې باید موږ پاره شو د کانکور امتحان ورکړو. اوس چې رانه پاتې ده نو ډېر خفګان احساس کوم.
پاکیزه او په زرګونه نورې افغان زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو له حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې لښوګم ټولګي څخه پورته د انجنونو د خوانځیو د تړلو لامل نیوکه سوي دي، خو تر اوسه د خوانځیو د پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د انجنونو خوانځي تړلې دي نو په بل کانکور ازموینه کې به انجنونه نه وي، خو وبلی دل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې څومره شمیر انجنونه بریالي کېدای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په وړاندې په کور دننه او د نړیوالو د سختو غبرګونونو په ترڅ کې تیره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی. پر دې موضوع نوریاس نوری د حقوقي او شرعي چارو لشنون کې صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د طالبانو د مشرانو دغه زیرو نقیص سرګندونې پاړه یو اپام دغه زیرو نقیص سرګندونه یو اپام رامنځته کړی دی. که راته ووایه چې د نجونو د تعلیم پاړه اسلام څه وایي؟ ښاغلی سعیدی وویل
د اسلام دین د علم کسب وجیبه ګڼي او په مختلفو مواردو کې داسې صریح دلایل شته دي چې علم او پوهه او د عصري علومو زده کول وجیبه ده او فرض ده. که یو وروکه مثال راوړو، که چېرته ستر عورت ساتل فرض وي جنکیانو او ښځو ته او نارینو ته، او په ژوند کې داسې مراحل شته دي چې د ښځې ستر عورت باید هم وکتل شي، د نارینه هم وکتل شي، او د دې دپاره باید متخصصین د فن وجود ولري، دفتر وجود لري. په دې ارتباط هم ویلی شو چې د علم او زده کړې او طبیب کېدل او ډاکټر کېدل دا ضرورت د ټولنې دی. په دې حساب هم ویلی شو چې د علم کسب ضرورت دی، وجیبه ده او فرض دی، او د هغه په جمله کې د مختلفو شؤونو د ژوند کې د هغه نه کار اخیستل دا یو ضرورت دی. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې هم مختلف علوم کارول شوي دي او ترې استفاده شوې ده او اوس هم. اوس که چېرته دلته او هلته یو سلسله علمات نه دا یا هغه برداشت لري، دا برداشت یې په دې مبارک وي، اما شرط شرع روښانه ده. او په دې مورد کې د فرض بودن په مورد کې زما په پوهه او زما په برداشت د دین نه د قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بنیاد باندې د مختلفو مستندات پر بنیاد باندې ویل شو چې دا فرض ده او د مباح مساله زموږ فکر باندې کاملا د دین نه غلط برداشت ده.
د طالبانو د واکمنۍ دغه د څباند ديار لس میاشتې وزي د انجونو پر مخ د خونځو تړل کېدو موضوع یو هاده موضوع ګرځېدلې ده. په دې ديار لس میاشتو کې دوی بیلا بیل دلایل راوړي دي، ورسته هم همدا نوې غده چې شریعت سوي. ولی په دې برخه کې دوی سره جوړ ناراضي پر استانګزي سربېره د غرض د طالبانو یو شمېر نور ور پول چارواکو هم لدی مخک ورته خبره کړي و چې باید د انجونو پر مخ خونځي پرانستل شي. آیا دا د دوی ترمنز د اختلافات سرګندونه کوي؟
دا چې د اسلامي منابع او نه رقم برداشتونه وجود لري، د اسلام په تاریخ کې دا تفاوتونه وجود درلودل چې زه په دې کې کوم بنیادی مشکل نه وینم. اما که چیرته یو ډله ځان حاکمیت بولي، اول باید پل د حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړي، بعد د هغې د دولت پر بنیاد باندې د مشروعیت د لرلو سره د دولتي وسایلو نه په تطبیق د دغه یا هغه نظر کې اقدام وکړي. طالبان متاسف فارنه د مسؤلیت مسله کاملا واضح ده چې نه لري مشروع حاکمیت، نه ده دارالفتان، نه ده صادر رضوان، نه ده ورکړي. په دې مورد کې مخکې د دې نه چې د شرعي مسائل او اساس وجود ولري، پاکستان او د نړۍ یو شمېر قوتونه غواړي د اسلام نوبت کې، د تعلیم نوبت کې. زه مطمئن یم چې پاکستان نه پرېږدي په افغانستان کې د اسلامي داسې حکومت کامیاب شي چې د هغه سره د پیوسته د طالب نوم او هغه د اسلام مثال او نمونه شي پاکستان د طالبان لپاره. متاسفانه د طالب مغز پر نه خلاصیږي او د هغه په نتیجه کې هغه کارونه کوي چې خپل ځان ته خو پکې ضرر رسي، چې رسي د افغانستان آینده نسل ته پکې ضرر رسي. ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، ښځه په اصطلاح صحي مواظبت ته ضرورت لري، او دا د اسلام د اصولو سره په تمامه معنا په توافق کې دی او طالب دې په دې خبره باندې ځان پوه شي.
د شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی، د علم زده کړه فرض شو که مبا؟ ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه طرح کړې ده. تر اوسه پورې د ازادي راډیو شاوخوا 2500 اوریدونکو په دې برخه کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو څو نظریات یې راخلم. د حمزه په نوم د فیسبوک یو کارکونکي د آزاد خان په نوم د یو بل فیسبوک لپاره په تفصیل یو ځواب راخیستی دی. په یو برخه کې لیکلي دي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس صاحب، فرض کړه که موږ ستاسو قول د شوزو د تعلیم په اړه ومنو، نو د شرعي اصول او فقه قواعدو لمخې ته څنګه کولای شئ چې جبران یو فرد یا ټولنه د یو مباح عمل له اجرا کولو منع کړي؟ دویم، رئیس صاحب، چې د امیر امر واجب دی، د امیر هغه امر واجب او د تعمیل وړ دی چې د شریعت خلاف نه وي. سنی الله سیال لیکلی دی فرض دی. صفی الرحمن سراج لیکلی دی وزیر صاحب، دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی، مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک منع کوي. عبدالحق معصوم لیکلی فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلی موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي دي په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دینی علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکلی دی که د یو مکتب دروازه خلاصه وي، نو په ذمهواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مؤمن صاپی لیکي کنس خو هر څه وایي که ملا شاګولی ومني. اخلاص زدران لیکي وزیر صاحب، ستاسو پر سترګو جوړې شوې عینکې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړې، څادر، ساعت، کالی، څپلۍ، د کنفرانس تالار، میز، څوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. صدراعظم صاحب لیکي د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او د بې مباح وال په برمو کې.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. دغه نندارتون چې د بایحقي کتاب خپرولو ریاست او دغه ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، پکې سلګونه ټوکه علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي. د دې نندارتون هدف په ټولنه کې د ناپوهي ورکول او خلق د کتاب او مطالعې له فرهنګ سره آشنا کول یاد شوی دی. نور په دې راپور کې
د نندارتون د میدان نور د ګولایت په مرکز میدان شار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک نن د پټي په پرې کولو سره پرانستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو د نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او د پټي پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، موخه له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکو دي. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهمده د جماعت غو د زمنګ د وسنی ځوانان چې مونږ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده مونږ چې د کتاب او مطالعې سره شوق پیدا کړو زمنګ مل پرمختګ وکړي.
که څه هم په میدان اردوګ ولایت کې د کتاب او مطالعې فرهنګ کم رنګ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمد الله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبد الله افغان ازادي راډیو ته داسي وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالای ده. هر څومره چې مونږه کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالای ده. د دغسې محفلونو برابرول کولای سي چې مونږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې مونږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې زیات کتابونه نه لرو. مونږ خو ډېر دا غواړو چې یو دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې مونږ د کتابو سره شغف زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې لمن دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې په منځني صف د لښ پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او زموږ ټول خبرونه په دې سپو تاسو اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې مهم خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې یعنی تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ ګڼ سب چې پیغامونه مو راغونډ کړي دي، خو څو نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د اوکراین په څلورو سیمو کې د تش پونم ټول پښتنې ورستي پایلې شي چې خلک له روسي سره د یو ځای کې دوه غشتون کړي. چارواکو ویلي رای ورکونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې د روسیې د فدراسیون برخه شي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي چې د ټوپک د شپېلې تر سیوري لاندې ترسره شوې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رای ورکونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رای ورکړې ده. په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې درنوي، په خرسون کې په سلو کې و اتیا، په لوهانسک کې په سلو کې اته نوي او په دونسک کې په سلو کې نه نوي رای ورکونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 28مه پایل او پرون د سپتمبر په 28مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوی ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایې پکې ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې د دغه ګام په وړاندې خبرګون وخی. زلنسکي دغه راضیاته کړې روسیې د ټول نړۍ د سرګو په وړاندې پرشخندې هغو سیمو کې ټول پښتنه تر سره کړه چې په واقعي دي. د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکې او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته روسیا دغه سیمې له خپل خاورې سره یو ځای کړي پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده. د دغې ټول پښتنې پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رای ورکونې ته مجبور شوي دي. دغه ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغه ټول پښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس مثبت پیښې زیات شوې دي. روغتیایي مسولان وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا کندهار کې د کورونا وایرس خپرېدو پیښې په زیاتېدو دي چې په تیر یو کال کې 85 کسان د دغه وبا له امله مړه شوي دي. روغتیایي مسولان زیاتوي چې د کورونا وبا له پیله بیا تر اوسه د کورونا ضد 4,600 ډوزه واکسین خلکو ته ورکړی او لا هم 10,600 ډوزه په واک کې لري. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د تیریوي میاشتې راهیسې د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې او هر ورځ لسګونه ناروغان د کرونا روغتون ته مراجعه کوي. په کندهار کې د کرونا ناروغانو لپاره د ځانګړې سوي روغتون متخصص ډاکټر عبدالباقی پناوي هر ورځ 10 تر 15 په کرونا وایرس اخته کسان ورته مراجعه کوي.
په دغه وروستیو شپو ورځو کې چې په مجموع کې د کرونا واقعیت ډېر شوي دي، موږ ته په اوپیډي کې ډېر مریضان مراجعه کوي او اکثره کلینیکي اراض علامې چې دي هغه ټول د کرونا ډېری ځوانان دي. او د دې تر څنګ موږ ته بستر مریضانو شمېر هم زیات شوی ده او په ورځني ډول باندې موږ بستر 4-5 مریض د بستر دپاره مراجعه کوي چې دغه وضعیت خراب وي او موږ هلته بستروو. او د ورځې 10 مریض، 8 مریض، 15 مریض په دغه تعداد کې راځي چې هغوی تقریبا ټول اراض د کرونا.
د کرونا د ناروغانو اړوند د دې روغتون ډاکټر پروین توکل وایي په ناروغانو کې د زیات عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی.
په وروستیو کې د کرونا مریضان تعداد بیخي ډېر زیات شوی دی. ډېر مریضان موږ ته مراجعه کوي، راځي چې په هغه کې زیاتره چې معنا مساعد دي یا فکر هغه زیاتره نظارت خلک کسان نظاره عمر خلک دي چې هغوی راځي. معنا کې د ځینې بیخي وخي ملاحه لري چې د هغوی نه په سنګه کېږي، بیا زیاتره کریټیکل وخي حالات لري.
په عین وخت کې کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د مرکز مسول ډاکټر محمد جنا ابراهیمی وایي دوی په تیرې وکال کې څکه ماته لزره د کرونا ټیسټونه اخستي چې تر 3000 ډیر مثبت دي او په دې وروستي میاشت کې د نور میاشتو په پرتله مثبت پیښې زیاتې دي. د د په خبره د غیوبا په دغه مده کې 85 کسان وژل دي.
په تیر یو کال کې موږ شاوخوا تقریبا 1,350 سمپلونه اخیستل دي چې د 1,350 له جملې څخه بدبختانه چې 3,232 کسان موږ مثبت لرو. بدبختانه چې موږ د دې 3,232 کسانو څخه موږ 85 کسان د مړینو ارقام لرو. 85 کسان په تیرو دوه هفتو کې، په تیرو درو یو میاشت کې نظر درو میاشته د پیک ور سوی دي.
بلخوا کندهار کې د کرونا په ځانګړي روغتون کې بستر دوه ناروغان ملا امیر عالم او بسم الله وایي خلک دې کرونا جدي ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دې عملي کړي.
له ټخ میکدې سابنجې میکدې له دوا ته لس کال زمخ ابلانو مرز را باندې زور سوز کمزوري سم به سي بخي پازاب بیا در سره خپل ما کو تلی معنا نور یو دسکش فناس کې یو بل مناسبات پر نه پر برابر وکي.
سابنه سو ډېر په تکلیف سره نیو و مل شرای ورو چې سب شپخانه له بیچکاریان را ولګوي
په عین وخت کې کندهار کې د کرونا د برخې د واکسین یو مسول عطا محمد وایي د کرونا وبا له پیله بیا تر اوسه 4,600 ډوزه د کرونا ضد واکسین خلکو ته ورکړي او لا هم شاوخوا 10,000 ډوزه په واک لري.
هغه کسان چې عمرونه د 10 کالو څخه خلبه وي او د کرونا واکسین یې نیمه تطبیق کړي هغه د کرونا واکسین تطبیق
کوي. روغتیا پالان او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي ترڅو روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره دي دغه ناروغي جدي وګڼي او واکسین دي وکړي.
په غزنی کې 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفارم ورکړل شو. د دې ولایت خلک د هڅه ستای خو په دې برخه کې نوري هڅې هم له طالبانو غواړي.
حاجی محمد الله د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای طالبانو چې خپلو سرتیرو ته ځانګړی یونیفارم ورکړی دا ښه کار دی، خو دغه سرتیری باید له دغه یونیفارم څخه سمه ګټه پورته کړي، نه دا چې دغه یونیفارم د خلکو د آزار او اذیت سبب جوړ شي.
ټول کارونه سم دي خو د غورونو پلس او توای له دین او کرم سي غلط استفاده مخکې په کلونه سره یا لا په خاطر د دین نه بده استفاده دي چا په قتل کې دي چا په وزلو کې دي چا په زورولو کې دي چا په رشوت کې په هیڅ کې څه ګټه ونه کړې یا لا په خاطر دا زوریدلې ولسته دغه په دین او کرم سي شک کار واخلي.
نصیر احمد بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي اوس دلته د نظامي طالب او د غلو ترمنځ توپیر کیږي. طالبان د پټول ولایت کې خپلو سرتیرو ته پولیسي یونیفورم ورکړي.
تر دې وړاندې چې ځینو کسانو د طالب له نامه څخه ګټه پورته کوله په مسافرخانو کې له مسافرو غلاوې کولې او په زرګونه نورې ستونزې خلکو ته جوړولې، خو اوس به د یو غله او نظامي طالب ترمنځ توپیر کیږي.
خو ځینې نور کسان بیا د طالبانو په لیکو کې د یونیفورم ترڅنګ د نورو اصلاحاتو د راتلو غوښتنه هم کوي. حاجي خالص د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي طالبان د خپلو سرتیرو ته اخلاقي روزنه هم ورکړي ترڅو له خلکو سره چلند یې ښه شي.
غوښتنه مو دغه ده چې نور هم باید په سپوپې کې تغیرات راشي، باید منظم شي، باید یونیفورم برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد ځینو نورو ولایتونو په رنګ په غزنی کې هم 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفورم ورکول سو. د غزنی امنیه قومندانې د امنیت امیر مولوی نصرت الله خادم د سه شنبې په ورځ پولیسو ته د دغه یونیفورم د ویش پر وخت رسنیو ته وویل څو ځله خپل پرسونل د پولیسو اکاډمۍ او روزنتون ته لیږلې ترڅو هغې خپلې دندې په ښه توګه پر مخ یو سی. خو دا د اوس مجنو ته یونیفورم هم ورپورتن کړ.
رسنی ولایت کوم یونیفورم راکول شوی دی؟ هغه موږ تقریبا د 2000 شاوخوا تعداد اوس توزیع کړی او دغه لړۍ جریان لري. د دو سره به انشاءالله د موږ د غزنی ولایت د ښار په مربوطاتو کې به الحمدلله جنایي پېښې هم کمې شي او د دښمن مخه به هم ونیول شي.
شاغلی خادم دا ونویل چې څه ډول جنایي پیښې به راکمي او د کوم دښمن مخه به ډپ کړي. که څه هم چې د طالبانو له چلند څخه د هیواد ډیری خلک شکایت کوي، خو دلته بیا ځینې طالب سرتیري ډاډ ورکوي چې دوی به له خلکو سره چلند مثبت کړي. محمد حسین چې په غزنی کې د طالبانو په لیکو کې یو سرتیری او د پولیسو نوی یونیفورم یې پورتن کړی دی وایي
پولیس پوره اطمینان ورکوي، پوره ډاډ ورکوي چې موږ به له خلکو سره ښه چلند، ښه رویه، ښه اخلاق په دغه شیوه باندې به مخته ځو.
په غزنی کې ځینې ولسي وګړي په دې باور دي چې طالب سرتیرو ته له ځانګړي یونیفورم ورکولو سره دلته د غلا او شوکونو په پیښو کې هم کموالی راتلی سي. دوی وایي کېدی سي تر دې پخوا ځینو کسانو د طالبانو په جامه کې له خلکو غلاوې او شوکونې کړې وي.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار محمد که په سیاست کې هم نه وي که په مذهب کې هم نه وي، حق و حقوق د ښځو د نرو ټولو حق ده چې درس ووایي، تعلیم ووایي، دوه سترګې څلور شي، دنیا ته وخیږي یا آسمانو ته پرې وخیږي، دا یې حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلان محترم افغانستان زموږ تاسو یو سنتي ټولنه ده تقریبا، نو زموږ هر شي باید یو چوکاټ کې اوسېږي. په چوکاټ کې اوسېږي بیا داسې توپیر نه راځي، د اطراف خلکو بیا داسې فکر به کوي چې ښار دا باید ټول سره ملوث کړي. تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې د هغوی ذهن هم برابر شي د ښار خلکو سره. تقریبا
هلو، السلام علیکم. زما غرم د کاپیسا ولایت په اړه کوم خبرې کوم. زموږ په نظر باندې مکتبونه به ټول خلاص شي، یا د خدای څخه د نوې څوک مکتب وایي نه خلاص تبه نه وایي نه خلاص تبه مکتبونه به خلاص شي، ځکه چې د افغانستان خلک به زړه کوي او درسونه به وایي.
درحمان ما ننګرهار نه، زه خو خپل نه بینایم، یعنی ما خپل تبه تخته او تباشیر راغسه دا زه خپل ما شومان ته، یعنی په تبه یعنی نه بینا ځان باندې ورته درس لیکم، یعنی چې دومره زه یعنی په ډېر مشکل باندې ژوند تیروم او زما لور مثال مکتب ته نشي تللی. او چې څوک وایي چې اطراف اطراف خبرونه ده، نړۍ کول نړۍ یعنی یو موټی دی، یو موټی معنا دا چې انټرنیټ زمانه ده، دا داسې نه ده چې اطراف دی، نه اطراف کې نه انسان انسان دی، ټول نړۍ کې یو انسان دی. یعنی علم ته بشر حق لري چې یعنی علم وکړي.
وعلیکم السلام. مثلا خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې موروره جانه، دا تعلیم خو څه ده، ته ډیر غټ ضرورت ته نن سبا وخت زمانہ دا ټیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوک نه کې الکلان کو مثال دی، نو د مسولیت هم د وخت وخت دی وختارانو لګاړل نه وي. او زه دایل لره مې باید ته شرعي جات کې ټول خوند ورونه ته د تعلیم زمينه مساعده چې دا خو تاسو په خنای وخت نه د چورو د تعلیم خلکو یو کار مخ وځي چې څوک تعلیم نه لري هغه بیخي د انسان په حیث نه ورته کتل کېږي. نو موږ دا هیله د خپلو مشرانو لرو چې باید دې ته دوی د پای ټکي کې دي په شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکړي. او دومره خبر دا ده لکه دا پرون چې ستانکد صاحب میډیا کې دا خبره وکړه، نو دا خارجي خو دموږ دوستان نه دي، دا خو غواړي دغه د ښځو د تعلیم له لارې دوی یو نفاق یو بې اتفاقي په موږ کې اچوي. دا خو ابدي دموږ دښمن دي، نو دوی باید خپلو کې سره کښېني. دا په میډیا کې دا خبرې ونه کړي چې وایي چې زه بندوم او بل وایي چې نه، دا ښه کار نه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمنو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلني راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتزلوی ک طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک بلاله بدبختی سره مخامخ کړي. شغلی پوتزل دغه څرګندونه 13 ورځ نه وخت د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې و په ویانا کې وکړي. په څو ټویټونو کې چې یونما پر خپل پانه خبره کړي دي، شغلی پوتزل پکې ویلي چې د ټولنې د ټولو قشتونو ژغ وانوریدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختی سره مخامخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیس په ټولو روسیمو کې چې له روسي سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکونکو له روسي سره د الحاق پراخ ناتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د مسکو له خوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې، په خرسون کې او په لوهانسک کې او همدارس په دونیسک کې اکثر یو رای ورکونکو د روسي له خاورې سره د الحاق ناتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. موسم د اسریا ووریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ساسو پر شخص سب شوی پیغام نخبرو.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د روانې بیوزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوريږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتېږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو لکتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، د زړه له کومې وایم. زه نصیب الله د موسا کلا ولسوالۍ څه خبره کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کمې کېږي په دا کلیو، په دا دښتو کې د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومیږي دا داسې نه معلومیږي چې یو مخته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولې دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروې به د ټول کلي یا د ټوله دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته دا خلک چې راپورته سي چې دا کارټونه ورکوي، بس په یوه مسجد کې ورکوي، شلو کې بیا نه ورکوي. نو زما په خپله کې دا خدا پر وابسته دي. که پر وابسته نه سي نو باید چې د یوه مخه په سوراخ د مسکینان ګورو ته کارټونه ورکوي. نو دا داسې نه کېږي، دا بس چې راسي یوه مسجد والا ورته کارټونه ورکوي، شلو کې بیا نه ورکوي. نو زما دغه ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کړي، دا لوړ پوه چارواکي د موسسو لا چې دا ما پیغام واوري نو که مرستې د ټول مسکینانو سره دی کني نو بالا خو سر نه خلاصېږي دا اوس څنګه کار دی.
سید عبدالله یم د هلمند ولایت نه مې پیغام درته پریږدم. دلته په دبولان کې زموږ سرویس شوی ده په تېر ژمي کې موسسي والا راغلي و نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي. هغه هم د یو میاشت یو نیمه میاشت په کېږي نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چاته نه کړي 15-16 کوره کلی یو. نو هیله کوم چې دا زموږ په دغه راک کارونه ډېر سر خراب دي زموږ پیغام نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زه عرفان آزادی هم د هلمند خصاصر په تماس کې یم.